السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل در اورو. د مسکو په غونډه کې د طالبانو او روسیې چارواکو خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دې غونډې له لارې د افغان ولس غږ نړیوالو ته رسوي. د چارو لوی وکتون کې پوښتو چې شوی بحثونه څومره ګټور دي. د افغانستان بې وزله کسان د ژمي را رسیدو اندېښمن کړي.
ژمی را روان دی، لرګي ګران ډېر زیات چې اوس هم په نږدې روپۍ را سره نشي چې په وایلو.
په کونړ کې د بې ځایه شوو کورنیو ماشومانو له مجبورۍ درنو کارونو ته مخه کړې.
څوک غریبي دا ټالۍ چلو سار روز نن کې غریبي وشي شل دېرش روپۍ د ماښامه پورې وکړو. هم بې وسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي.
او ملګرو ملتونو د ځمکې د تدریجي تودېدو په اړه نوې څېړنه کړې. د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم. میر احمد صاپای تخنیکی چاري مختوړي. مخکې تر دې چې راپورونه تر وګرځو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلو. اسمت ساروانی در اوروي.
په مسکو کې د افغانستان د مشورتي غونډې دریم پړاو نن دغه ښار په پریزیدنت هوټل کې پیل شو. د امریکا د خزانې وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه لري. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی نن د مسکو په غونډه کې وویل چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د افغانستان نوې اداره د نړۍ ټولو هیوادونو ته مسؤول حکومت دی او د افغانستان د امنیت په اړه ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي. ښاغلی حنیفی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د وویل نړۍ دې پر طالبانو د فشار راوړلو پر ځای له هغوی سره خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د امریکا هم وغوښتل چې د افغانستان بانک شتمنی آزاد کړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې په پیل کې وینا وکړه. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د داعش له لوري بریدونه مخ په زیاتېدو دي او روسیه اندېښنه لري چې د افغانستان ناکراری به منځنۍ آسیا ته خپرې شي. د مسکو فارمټ غونډې له 2018 میلادي کال څخه پیل شوې، خو دا لومړی ځل دی چې د غونډې ته د افغانستان له لوري یوازې طالبان بلل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استاذ زلمی خلیل زاد وایي امریکایي پوځیان له افغانستان وتلي. د امریکا لپاره جګړه ختمه شوه، خو دا وروسته هیڅ پرکې نه دی، بلکې افغانان د اقتصاد او امنیت په ګډون مختستری دنګونې لري. خلیل زاد د ټویټر وروسته لدې کړی چې توماس ویستی پر ځای د افغانستان لپاره ځانګړی استاذ وټاکل شو. د ځانګړي استاذ لدندې د ځان د ګوښه کېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې په دې ویاړي چې امریکایانو ته خدمت کړی دی. یو شمېر افغانان پر خلیل زاد انتقاد کوي او وایي چې د دې تر مشې لاندې د 2000 د فبروري د 9 نیټې موافقه د طالبانو بیا واکمنۍ دوته لار هواره کړه. د امریکا د خزانه وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی ادمو د امریکا په سناجرګه کې د خپل وزارت د راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وویل دا هم مهمه ده چې افغانانو ته د مشروع بشري مرستو د رسیدو لارې وموندل شي. نوموړي د افغانستان 9 میلیارد ډالرو کنګل شویو پیسو ته په اشاره وویل په هیڅ ډول شرایطو کې به د دې اجازه ورنه کړي چې طالبان د افغانانو د شتمنۍ ترلاسه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی قاری سعید خوستی فرانس پرېس خبري آژانس ته دا پیښه نن سهار د کابل په دهمزن کې هغه محل وشو چې یو چال لاسیبم د طالبانو یو موټر ته ورګزار کړ چې لعملې دوه طالب ساتونکو ټپيان شول.
د کابل د مزنګ سیمه کې د باغی وښ لخوانه مجاهدینو ته یو لاسی بم ګرنیټ راغورځول شوی ده دو مجاهدین زخمیان دي، پلټن روان دي.
یو بل چارواکی بیا په دې پیښه کې د نږدې شوونځي د څلورو زده کوونکو ماشومانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې د دوهمه تمرینی مسابقه لري. د افغانستان لوبډله به له ویست انډیز سره مخامخ شي. تر دې وړاندې افغانستان لومړۍ تمرینی مسابقه په یو څلوېښت منډو پر جنوبي افریقا بایللې وه. د افغانستان لومړۍ رسمي مسابقه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ وي. د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان اټکل کوي چې د نړیوال شلو وره جام ګټونکي به د سپینر یا ورو باولران وي. راشد خان د کرکټ مشهور وی پانی ای ایس پی این کرک ان فوټو وویل چې افغانستان هر ټیم ته په دې شرط ماته ورکول شي چې دوی شبیټینګ وکړي. د افغانستان د کرکټ ټیم لومړی دوه مسابقه د اکتوبر په 15مه او 19مه نیټو دي. راشد خان چې دای دوهم ځل دی چې په نړیوال شلو وره جام سیالیو کې ګډون کوي، تر اوسه پورې 333 لوبغاړي سوځولي او د شلو وره سیالیو په فارمټ کې د نړۍ لومړی نمبر باولر ګڼل کیږي. په هند کې له سختو بارانونو او د سیل له جاري کېدو وروسته لږتر لږه څلور ویشتنه د مځکې د ښویېدو له کبله مړه شوي دي. د هند اوتراکند شمالي ایالت چارواکو نن وویل چې په بیلابیلو سیمو کې د مځکې د ښویېدو له امله یو شمېر نور کسان ژوبل شوي هم دي. د دې ایالت د ملکي چارو مشر پردیب جین فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په مړو شویو کې د یوې کورنۍ 15 غړي هم شامل دي. چارواکي وایي چې د مځکې د ښویېدو په نتیجه کې څو ودانۍ نړیدلې هم دي. د سوریه دولتي رسنۍ وايي په پلازمینه دمشق کې په 214 کې جر لستنه وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د سوریه د سانا دولتي خبري اژانس د راپور لمخي د سړک پر غاړه دوی شودل شوی بمونه پرون هغه محل وچاودیدل چې د سوریه پوزیان په بسونو کې لوي وپلټ تیرېدل. دولتي تلویزیون وايي چې چاودنې سهار د بیروبار په محل چې خلک د کارونو خواته روانو شوی دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا به نن د شمالي کوریا په اړه یو بیړنۍ غونډه وکړي. ډیپلوماټانو دا خبره وروسته لدی کړې چې د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وویل پیونګ یانګ له اوپتل څخه توغیدونکو یو نوې بالستیک توغندۍ په بریالیتوب اسمویل دي. او د چین په پلازمینه پیکن کې په فبروري میاشت کې ترجمنۍ اولمپیک لوب مخکې د کورونا وایرس پر ضد دریم ډوز یا کومکی واکسین پیل شو. کومکی واکسین هغو کسانو ته ورکول کیږي چې عمرونه تر 30 ډیر دي او لشتر لږه شپږ میاشتې مخکې د کورونا پر ضد بشپړ واکسین کړی وي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې پیکن د سختو مقرراتو په منځ کې د ژمنۍ اولمپیک لوب لپاره تیاری نیسي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلې شي، پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونه د سر خبری موضوع ته. د روسیې د بهرنی چارو وزیر وای په افغانستان کې ورځ تر بلې خرابیدونکو ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ دی. سرګلا وروف چې د مسکو غونډې د پایل وینا یې کوله، دا خبرداري هم ورکړ چې د القاعده او داعش په ګډون ځینې ترهګري ډلې هڅه کوي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خونړي بریدونه وکړي. د ماسکاو فارمټ غونډه د افغانستان په وخت یو نیمه بجه پیل شوې چې طالب چارواکو هم پکې څرګندونې کړي. تفصیل د خپل خبريال پراپور کې اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان روان وضعیت پایدار نه دی او هر محل دی و ګواخ احتمال شته. سرګیل اوروف د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډې ته په خپل وینا کې ورستر بلې د افغانانو د ټولنیز ژوند د خرابېدو په اړه اندېښنه وښوده. هغه زیاته کړه هیله لري چې طالبان به د دې غونډې ګډونوالو ته د افغانانو د روان ټولنیز وضعیت په اړه حقیقي معلومات وړاندې کړي. خلیل اوروف د افغانستان د ثبات په اړه د طالبانو هڅې وستایلي، خو اندېښنه یې وښوده چې د القاعده او داعش په څیر ډلې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو په هڅه کې دي او تر خوای غواړي د سیمې هیوادونو ته هم ګواښ پېښ کړي. سرګیل اوروف داسې مهال دا خبره کوي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم روسیو کې ویلي نږدې 2000 داعش وسلوال د افغانستان په شمالي سیمو کې ځای پر ځای دي، خو طالبانو تل ویلي په افغانستان کې نور بهرني ترهګر نشته او دوی به اجازه ورنکړي چې له خاورې بل کوم هیواد ته ګواښ پېښ شي. د مسکو د غونډې منځپانګه هم د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت، د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او په افغانستان کې د بشري ناورین د احتمالي ګواښ څېړل دي. د مسکو غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال او د تلی پلاوی مشر عبدالسلام حنفي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. خغلی حنفي وویل نړۍ دې پر دوی د فشار راوستو پر ځای خپل هر ستونزه د خبرو او ګډ تفاهم له لارې حل کړي. هغه امریکا د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادي غوښتنه هم وکړه او ډاډ ورکړ چې نړۍ ته به د افغانستان له خاورې هیڅ ډول ګواښ پیښ نشي. خو تازه د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی ادمی او سشنبه د سنا د بانکي چارو کمیټې ته په واشنگتن کې وویل طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. طالبان هیله لري چې د مسکو غونډه به د سیمې له هیوادونو سره د دوی د اړیکو په ښه کېدو کې مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو د غونډې له پیل وړاندې خبریالانو ته وویل هڅه کوي هغه اندېښنو ته ځواب ووایي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې هیوادونو ته راپورته شوي دي. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه کې چین، ایران، پاکستان، هند او ازبکستان په ګډون د لسو هیوادونو استازو ګډون کړی. دوی تر ډیره په افغانستان کې د ثبات او ترخوای د بشري وضعیت په خکېدو ټینګار وکړ او د مرستو ژمنه یې هم وکړه. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډې له 2011 کال راهیسې پیل شوې او ګډون کوونکو یې تل د دې هیواد د وضعیت په اړه د اجماع غوښتنه کړې. خو تر نن ښکاري چې هر هیواد په افغانستان کې د خپلو ګټو له لیدلوري خپل تګلاره پر مخ وړي.
په موریدل چې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه نن ماسپښین یوه نیمه بجه پیل شوې، په دې کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او دغه راز د طالبانو د تللي پلاوي مشر عبدالسلام حنیفي هم وینا کړې ده. د دغه ویناوو د تحلیل لپاره دا مهال ژورنالیست او د چارو کتونکی فاروق فردا له لندن استډیو ته وصل شوی. ښاغلی فردا، ډیر کلونه په مسکو کې هم پاتې شوی دی، د روسیې له سیاست سره هم بلد دی. فردا صاحب، ستړي مشي راځي د دې پایل کوچی د طالبانو دغه خبرې چې شوې دي. عبدالسلام حنیفي ویل چې باید نړۍ طالبان په رسمیت وپیژني. څه فکر کوي د طالبانو دغه هیلو ته د رسیدو لپاره د مسکو فارمټ یو ښه بنسټ کېدلی شي؟
دا ډیر ښه بنسټ کېدلی شي، ځکه چې روسیا او طالبان له 2013 کال نه، یعنی د 2013 کال د نومبر د 9 نیټې نه چې لومړی د مسکو لومړی فارمات جوړ شو، دوی سره دوستی لري، اړیکې لري، او طالبان او روسیا غواړي چې د طالبانو له لارې غوښتل چې د طالبانو له لارې په افغانستان کې یو تحول رامنځته شي. هغه د خپلو سیاسي اهدافو له امله و، ولې اوس چې طالبان دلته راغلي دي دا یو لوی سټیج دی د طالبانو لپاره چې دوی وکولی شي د روسیې له لارې خپل پیغام نړیوالو ته ورسوي. کدوی وکولی شي د خپل مشروعیت او همدارنګه د پیژندلو د مشکلاتو په درلودلو سره چې اوس طالبان لري په حاضر حال کې د دغه مسالې د حل لپاره له دې سټیج نه ښه استفاده کولی شي، په شرط دی چې دوی وکولی شي هغه زمینی او شرایط چې نړیواله ټولنه له دوی څخه هیله لري برابر کړي او د نړیوالې ټولنې پښتنو ته د خپل د رسمیت پیژندلو په حق له عملی او عینی زمینی او زیرمی وخی.
بله، او فردا سه بیا ډول روسیا بیلابیل سرګندونه کوي، یو طرف ته طالبان ورغوښتي دي هلته غونډه ورسره کوي د افغانستان په اړه دوی اندېښنه لري، بل ورته پرون د بهرنی چارو وزیر ویلي چې دا په دې معنی نه ده چې دوی طالبانو ته رسمیت ورکوي یا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دا ډول بیلابیل دریځونه په څه معنی؟ دوی نه غواړي چې نړیوالو ته وښيي چې دوی لومړی ګام اخلي طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې؟
اساسی قضیه دا ده چې د کرملین نه نیول تر د بهرنیو چارو تر وزارت پورې او بیا د پریزیدنت تر هوټل پورې د روسیې خبرې او ویناګانې په مختلفو له مختلفو ژبو نه په مختلفو اندونو را سرګندېږي. هغه د دې لپاره ده چې ستاسو په قول روسیه غواړي اوس هم د نړیوالو سره یا هغه هیوادونو سره چې د افغانستان د وضعیت سره تړاو لري یو ډول لوبه وکړي. د لاوروف وینا په اوله کې چې د اوله فارمات اولین فارمات کې یعنی په 2013 کال کې د خارجانو د وتلو مسأله وه او د طالبانو نه پښتیبانی کوله، همدغه اوس په خپل رسمي رسنیو کې چې طالبان چې روسیا نشروي په حتی په د دولت په رسنیو کې لیکي چې طالبان بیا په داخل د قوس نسی په روسیا کې ممنوع دخول، په داسې حال کې چې وزیر خارجه او رئیس الوزراء راغوخته ده ورسره کینی جلسه کوي بیا هم د ممنوع دخول خبره کوي. ته روسیا غواړي د افغانستان په حق له فقط یو کارو کې چې طالبانو ته دا زمينه مساعده کې د غتیر ژوندو په وړاندې چې د نړیوالو هیوادونو پام را وګرځوي او دوی ته د رسمیت د پیژندلو زمينه مساعده کې هغه هم نور دلایل لري کبه اساس پښتنې مطرح شوی.
هغه او فردا صاحب دا چې لویدیس تر اوسه مثلا طالبان داسې وی غونډې ته نه دی غوښتي چې هم د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر کومبل چارواکي دوه کې طالبانو سره کتلی وو. کلوی دي هیوادونه طالبانو ته شا کوي دوی پر رسمیت نه پیژني. د سیمې هیوادونه د سیمې قدرتونه روسیا او بیا وروسته چین څومره کولای شي د طالبانو د ملاتړ په برخه کې مؤثر تمام شي؟
غرب خو ګوري د امریکا نپسته چې هغه د افغانستان په حق لس تصمیم نیسي. غرب هماغه تعقیب کی لکه په دې شلو کلونو کې هم دا مسله همداسې وه. ولې چین په افغانستان کې په غواړي چې خپل اقتصادي زیرمې یا اقتصادي فعالیتونه پراخه کړي. په دې اړه کې د طالبانو په لومړي دوره کې هم چین یو له هیوادونو څخه و چې کسه هم د طالبانو دولت په رسمیت نه پیژندلې ول د طالبانو سره یې نږدې اړیکې درلودې. چین افغانستان کې ځینې پروژې هم تر لاس لاندې نیولې وې چې د امریکایانو د بمانیت سره مخامخ شو. ممکن اوس ورته دا زمینه برابره شي. هغه دلیل دا دی چې د چین او پاکستان د ګوادر په بندر کې تقریبا یو نیم بلیون ډالر مصرف کړی دی او غواړي چې د دغه بندر له لارې نه
یعنی له اقتصادي اړخه خطه کې د طالبانو ته روسیا او چین
دا ډیره خطه کې ده. که طالبان لږ هوښیاري وکړي په دې مسله کې چې د ګوادر د بندر نه چې چین غواړي اروپا ته لارې پیدا کړي د دې لارې کلی د افغانستان په لاس کې ده. بل افغانستان نه چین نشي کولای چې دغه اروپایي هیوادونو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې 50 کاله د ګوادر بندر هم د پاکستان لخوا ورته اجاره ورکړ شوی دی. که طالبان په دې برخه کې لږ دقت وکړي دوی کولای شي چې له دې لارې نه د خپل د ټیکټ پلی له امله هم او د کار د پیدا کېدلو له امله هم د افغانستان خلکو ته ښه خدمت وکړي. مننه
فردا صاحب. طالبان ته نور څه کول په کار دی؟ تاسو وایي چې دا د روسي بنسټ یا د روسي فرمات ورته ډیر ښه یو وسیله ده چې دوی نړیوالو ته ځان وروپیژني یا په رسمیت وپیژني نړیوال. امانن په دې غونډه کې د عبدالسلام حنیفي د وینا متن چې موږ ولوسته د افغان ښځو د حقونو په اړه څه پکې نه و راغلي. سره له دې چې نړۍ منتظره ده چې ویني چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې څه کوي. لا هم څه باندې یو میاشت وسوله چې د نجونو د لیسې او منځنۍ دورې ښوونځي باندې
خه له یو طرف خو ټول هم همدغه سنه ده ځکه چې په د بلخ په ولایت کې تاسو خبر یاستئ چې ټول د نجونو ټول مکتبونه خلاص دي او انجونی مکتب تزی. دا خبره ما تحقیق کړه دا رښتیا هم همدغه څه ده. ولی طالبان په هر حالت کې د شریعت تابع دي او د شریعت او دیموکراسي سره په تضاد کې ویني. دا خبره به ورور له طالبانو سره ممکن د مذاکراتو په لړۍ کې یو نتیجې ته ورسیږي. ولی د سیمې هیوادونه غیر له دې خبرې نه هم هغوی خپل درد جاړي او له دې امله اندېښمن دي چې له یوه طرفه د افغانستان نه پناه غوښتونکي دې هیواد ته رانه شي او له بله طرفه د تروریزم او د داعش موجودیت په افغانستان کې دوی هڅوي چې ځان ته پاملرنه وکړي. ځکه چې د ملل متحد لخوا هم دا خبره خبره شوه چې د سکال د ترپایا پورې ممکن 15,000 کسان دغه افغانستان نه ووزي او دا په لومړي قدم کې مرکزی آسیا.
ډیره مننه. سلامت اوسئ. ژورنالیست او د چارو کتونکو فاروق فردا او چې لندن را سره په مسکو کې د افغانستان د غونډې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د جمی پر رسیدو سره یو شمیر افغانان چې لمخ کې نه بي وزلي او بیکاری زپلې دي اندېښمن دي او دوی وایي چې جمی ته هیڅ ډول ترتیبات نشینی ولې. دوی وایي خای چې د کمزور اقتصاد له عمله په ژمي کې له سخت ستونزو سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیال امینه جی محمد پر خپل ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوې ډیریږي او دوی په دې اړه کار کوي چې خلکو ته مرستو جاری وساتي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې د ترتیباتو خبر ورکړی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
جمیره روان دی د لرګي ګران ډیر زیات چې وسم پنه کې روپیه را سره نشي چې په وایلو.
د ختیز نورستان او سیدونکو سید ولی چې د دې ولایت په مرکز پارون کې سماوار لري وایي کاروباري په ټپه درېدل او دا چې سخت جمع په مخ کې لري د خپل کورنۍ راتلون کې تا سخت اندېښمن دی. دی وایي نه د ژمي لپاره د سوند توکو د اخیستلو توان لري او نه هم په کور کې د ګیډې د مړولو لپاره خوراکي توکي وایي. خی لویان د یخنۍ او لګې په وړاندې حوصله ولري خو ډاریږي چې ژمی ترې کوچني ماشومان وانخلي.
ډیر وخت نه کار کوم، مخ کې به خو کاروبار مې خو گزاره به کول، اوس وخت کې کاروبار په یی پټا باندې ولاړ دی او بیخي وړم ګران دی، غوړیم ګران دی، لرګیم ګران دی، ګیس هم ګران دی، هر شی ګران شوی دی. ډیر زیات جمع را روان دی، لرګي ګران دی، ډیر زیات چې اوس هم پنې کې روپۍ را سره نشه چې پوایلو واړه واړه بچیم دي چې لوګې نه او یخنۍ نه رانه مړه نشي.
یوازې سید ولی د ژمی اندېښنې نه دی اخیستې، بلکې د افغانستان د سړو سیمو میلیونونه اوسیدونکي خایل ورته برخلیک سره مخ وي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې له اقتصاد نه دی برخمن او سخت ژمی په مخ کې لري. د کابل اوسیدونکي مریم
له اسلامي امارت غواړو چې مخته د کار زمينه برابر کړي. زه هم بیکار یم، خاوند ته مې هم کار نه پیدا کیږي، قیمتي هم له اسمان سره خبرې کوي، سخت جمعي را روان دی، موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. ټول خلک له ستونزو سره مخ دي، باید دولت زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي.
تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنۍ خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او تر 2022 میلادي کال به 90% افغانان د بیوزلۍ ټیټه کچې ته ورسیږي. د نړیوال بانک په خبر شوی راپور کې بیا افغانستان ورلمخه د نړۍ شپږم بیوزله هیواد بلل شوی. افغانان له نړیوال ټولنې او مرستندوی ادارو غواړي چې له بیوزلو سره مرستي وکړي او پر اتونکې ژمی کې د لوګې عمل د احتمالي انساني ناورین درمنځ کېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیالې امینه جی محمد پر خپل ټویټر لیکلی، په افغانستان کې د ژمی پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوې ډیریږي او دوی په دې کار کوي چې خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. اغلی جی محمد د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان د استاذي ماری ایلن میګ ګرارټي هغه خبرې هم راخیستي چې ویلي دي افغانستان په ډیر سخت وضعیت کې دی. د خوړو له نړیوال سازمان سره زما پوګدي کاری موده کې کله هم له دومره لوی او تیز ناورین سره نه مخ شوه. مک ګرارټي د ژمی لر رسیدو وړاندې افغانانو ته د خوراکي او نورو اړینو توکو د ژر تر ژره رسیدو غوښتنه کړې. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې بیا د ترتیباتو خبر ورکړې. د دې ادارې عملیاتي مسول احمد نافي ازادي راډیو ته وویل چې تازه په دې اړه بهرنیو مرستندوی ادارو سره ناسته کړې او په یو پلان کار کوي چې په نږدې ورځو کې به بشپړ شي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې او مرستندوی مؤسسو غونډه کړې، برنامه تر کار لاندې دي. مرستندوی ادارو هم د مرستې ژمنې کړې دي. نو هیله ده چې اول خو سخت ژمی رانشي او کراشي موږ به ورته تیاری لرو او ان شاء الله پر وخت به ورته رسیدنه وشي.
د وای د غشاند طالبانو په مشرۍ د افغان دولت په زیر مو کې هم بیلابل دوله مواد شته چې د ارتیا پر مهال به ترې ګټه واخیستل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې زیات شمیر خلک ورسره بیکاره شول، اقتصادي ستونزې مخ په ډیریدو او د هیواد د نقدو پیسو د ختمېدو لګواخ سره مخ دی.
د افغانستان د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم بیوزلی زیاته شوې ده. د غلطه د بی سرپرسته او بی واسه ماشومانو لخوا شاقه کارونه کیږي چې دوی د خپلو کورنۍ د نفقې په برابرولو بوختې. دغه ماشومان ازادي رادیو ته وایي چې باید د طالبانو حکومت او نړیوالو سره مرسته وکړي چې دوی خپل زده کړو ته موقع پیدا کړي. تفصیل زموږ د خبريال راپور کې.
لسکلن دلاور خپل تنقیم لا په تور رنګ سادرګي کلکه تړلې ده. شیندنګ شلېدلې پلاستیکی چپړې په پخو دي چې هغه هم څو ځای پیوند شبی. لاسی کراچۍ کې د وړو یو شل کیلوي بوجي او د غوړیو لس کیلوي تابکه یا بوشکا اچولې او د شل افغانیو په بدل کې د شګل او اسمار ولسوالۍ د موټر واډي توړي. دلاور په کوچنی او کمزور هډوکو د غدرون بعد د غټانو په څیر زر نشي رسبلې، بلکې په لار کې څو دمی کوي او په کوچنی مخې خالو لاری جوړی کړی دی. خوشنی دلاور وای پلار دو کال وړاندې په جنگ کې وژل شوی او له هغه وروسته د کورنۍ نفقه د ده پر غاړه ده.
بازار کې ټوالې چلو مم څوک غریبي ده ټوالې چلو سار روز نن کې غریبي وشي شل دې شو په ماخامه پوری وکړو دغه باندې زمونږ د کور خرچانه پوره کیږي. مونږ به واسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بهر ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
دا یوازې دلاور نه دی چې په کم کې ځان خپلې لسکسیز کورنۍ ته دیوی مړې ډوډۍ پیدا کول پسې سهار وختي لکور راوځي او ماخام نه وخته کله تشلا سونه او کله هم یو څو افغاني سره کور تستنیږي، بلکې د هغه په سیر په لزګونه ماشومان د اسدآباد خار کې لاسی کراچیو کې د پردیو درانه پیټی چلوي او یا هم نوري مزدوري کوي. دولس کلن فهم چې پلاری لڅو کالو په کټ کې ناروغ پروت دی وایي نور څوک د ګټي وټي نشته، غریبۍ او بي وسي د درنو پیټو وړلو ته اړ کړې دي.
بازار کې ټراله چلو ما دول سکال عمر می د ټول کورار څ ما تر په غاړه دي او هیڅ شي نشته. نه بازار کې مزري شي هیڅ شي نشته. خسار راوز ما خام پورې یا دې چلو خپل پیټو په هغه زمون کې شي ام لیکي کور کې نه څوک نشي کو سر فستیو کې هیڅ شي نشته. مونږ ته پر په غاړه دي
سره لدی چې دوی د مزدوري لامل ستړي ستومان دي، خو خوځي ته تګ او درس ویلې د ژوند استرهی لده. په خبرې کې حکومت یې مرستندویانې کورنۍ سره مرستي وکړي او د دوی لوګو د نفقه پیدا کولو پیټی لري شي، نو دوی به هم درس ته وزګار شي. چارواکي هم منی چې د هیواد د نورو برخو په څیر کونړ کې هم جنگونو ډیر ماشومان یتیمان کړي او په زرګونو کورنۍ به سرپرسته کړي دي. د دوی په وینا چې غواړي د ماشومانو ته د درس ویلو زمينه برابر شي. د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه ماشومان چې هغه په کارونو کې بوخت دي یا په بازارونو کې په دغه شان کارونو په سخته دي لکه کاغذونه راټولول بل داسې چې دا غي د ژوندۍ سره نه هاي چې د وخت کې د غي داسې و کی څومره موسسات یا څومره دغه شان ادارې چې غي کولې شي دغه ماشومانو په حق لا د غي د والدینو سره مرستي و کی دغه ماشومانو جون وژغوري دغه ماشومانو ته تعلیم لحاظ ساتي.
په کونړ کې په داسې حال کې به سرپرست او یتیم ماشومان له طالب چارواکو او نړیوالو خیریه مؤسسو د دوی له کورنۍ سره د مرستې غوښتنه کوي چې د هیواد په ټولو سیمو کې دغه ډول کورنۍ او ماشومان شتون لري چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوریدونکو په دویم نیمای کې بشري حقوقونه او ژوند په شبو کې 19 پروګرامونه درته لرو. هله د چر سره یو وری د ملګرو ملتونو سازمان د زمکه د تودوخه په اړه یو تحقیق خبر کړی دی. دا څرنه ښیي چې په نړۍ کې د تیل او غازو او د ډبرو سکرو د مصرف کچا کم نشي تر اتلونکو شلو کلونو بعد زمکه د تودوخه کچا له 1.5 درجه څخه هم لوړ شي. تفصیل د مجیب حبیب زی پر راپور کې
د ملګرو ملتونو په ملاتړ یو شوی تحقیق ښیي چې په راتلونکي لسیزه کې باید د ډبرو سکرو غاز او د تیلو د مصرف کچه نیمایي ته راکم شي څو د ځمکې د تودوخې مخنیوي وشي. دا مطالعه څرګندوي چې په نړۍ کې د ککړتیا کچه په همدې اندازه پاتې شي نو دا به د ځمکې د ګرمښت اندازه خپل ناوړه او خطرناک حالت ته ورسوي چې د انسانانو ژوند ته ګواښ بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام یا UNEP د روان اکتوبر په میاشت کې په یو راپور کې وویل چې نړۍ هیوادونه باید په هڅه کې وي څو د تیلو سکرو او د غاز د مصرف په کمولو سره ځمکې ته متوجه ګواښ کم کړي. یوازې لس ورځې د مخه د سکاټلند په ګالسکاو کې پر اقلیمي بدلون د COP شپږویشت غونډه وشوه چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر د پاریس توافقنامې یو اصلي هدف دی. د ناستې پایلې ښکاروي چې په نړۍ کې به د ډبرو سکرو د تولید کچه کمه شي، خو برعکس بیا په راتلونکو شلو کلونو کې به د ګاز د مصرف کچه په بېساري ډول زیاته شي. تیر اگست میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ وکړ ک د ګلخانایي غازونو د مخنیوي لپاره چټک او جدي اقدامات ونه شي د ځمکې د تودوخه درجه به په راتلونکو شلو کلونو کې د سانتیګرات ل 1.5 درجه څخه لوړ شي او د انسان ژوند به لا نور هم له خطر سره مخ کړي.
څلور نیمه بجې شوې. لن خبرونه له اسمت ساروان اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې په پیل کې وویل د اسلامي دولت یا داعش او القاعده په شان تروریستي ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې له بې ثباتۍ ګټه واخلي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی نن د مسکو په غونډه کې وویل چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د افغانستان نوې اداره د نړۍ ټولو هیوادونو ته مسؤل حکومت دی او د افغانستان د امنیت په اړه ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وای امریکایي پوځیان له افغانستان وتلي د امریکا لپاره جګړه ختمه شوه خو دا وروستي څپر کې نه ده بلکې افغانان د اقتصاد او امنیت په ګډون مخته ستري ننګونی لري. د امریکا د خزانه وزارت وای پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه له ویسټ انډیز سره کوي. د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان اټکل کوي چې د نړیوال شلو ور جام ګټون کې به سپیناریا او رو باولران وي. په هند کې له سختو بارانونو او د سیل له جاري کېدو وروسته لشتر لژه څلر وشتنه د مځکې د شوې دوله کبله مړه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې په تونس کې د امریکا اوسنۍ سفیر ډانل بلوم په پاکستان کې د امریکا د نوي سفیر په توګه ګمارل کیږي.
که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ وی پاڼه کې منتلې شي azadiradio.com آدرس ته یو خبر داو چې افغانستان او ویسټ انډیز نن د نړیوال شلوریز جام په درشل کې خپل تمريني لوب کوي. په خوست کې د همدې کرکټ د نړیوال جام په درشل کې د ټلویزیونونو کاروبار زیات شوی. په دې اړه درته تفصیلي راپور په مخامنې خبری مجله کې خبرو خو اوس یو بل راپور راخلو. هغه دا چې په کابل کې یو شمیر افغان هندو او سکه لګه کوي د دوی د زمکو د غصب په تړاو غاک پورته کړي. دوی ادعا کوي چې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې لاس جریبه شخصي زمکه د زینو زورواکو له لوري غصب شوه او غواړي حالت پرې جماعت جوړ کړي. طالبان بیا وایي ټول غصب شوه زمکه له غاصبینو راګرځوي او خپل اصلي خاوندانو ته اسپاري. په دې اړه دا راپور اورو. ورپسې 219 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې مهیروي.
په کابل کې یو شمیر افغان هندو او سکه لګه کې ادعا کوي چې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې لاس جریبه شخصي ځمکه د زینو زورواکو له لوري غصب شوی او غواړي هلته پرې جماعت آباد کړي. د ادعا کوونکو له لوري رسنۍ ته پیواستول شوی خبر پاڼه کې راغلي چې له بعده مرغه زموږ تقریبا لاس جریبه ځمکه چې د ارزان قیمت په محبس سلولار کې موقعیت لري او موږ شرعي قباله هم په لاس لرو د یو شمیر خلکو لخوا نیول شوی او غواړي چې جماعت پکې جوړ کړي. د خاروالۍ په ماستر پلان کې ویل شوی چې په دې ځمکه باید بلاکونه جوړ شي، جماعت نه دی پلان سوای. د اسلامي شریعت پر بنسټ چیرته چې جماعت جوړیږي لومړی باید هغه ځمکه جماعت ته وقف شي، یعنی بخشش شي. د سک لګکیو یو استاذی نادر رحیمی په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دا ځمکه شخصي ده خو د زورواکو لوري ترې غصب شوې ده.
دوه یو وخت ځمکه شپږ بیا جوړه ده، یو وخت ځمکه یم سلوسه بیا جوړه ځمکه ده. دا دواړه ځمکه یو ځای وي چې راي محبس کې دا بیا د شروالې لخوانه په بلان منځلو ساحه پاتې ده. نور نمرات توجه شوی دي. مساجد د هر بلاک ځانته بیل بیل دي. دغه ساحه د خلکو فکر کوم سه شاروالۍ ته یا هر چا ته سه دای معرفي کړی ده چې دا دولتي ځمکه ده. په دې باندې اوس مسجد شروع کړی ده او اصل کې دا شخصي ځمکه ده. قبالې مسله شته دي.
دوی له مسؤلینو غواړي چې غصب شوی ځمکه د بیرته ور وګرځوي. د کابل خاروالۍ د رسنیو برخې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د یادې سیمې د ناحیې له مشرانو سره یې دا موضوع څېړلې خو د دوی په خبره تر دې دمه د غوسک افغان لګکیو د دې مسلې په اړه ورته مراجعه نه ده کړې. خو د هندوانو او سکانو استازي ادعا کوي چې دوی په ځلونو هم اړوند ناحیې او هم امنیتي حوزې ته مراجعه کړې خو چا یې غږ نه دی اوریدلی. طالبان بیا وایي ټولو افغانانو ته به یې حقونه ورکړل سي. د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د حکومت د وزیرانو شورا له پریکړې وروسته ټولو ادارو ته سپارښتنه سوي چې غصب سویو ځمکو په اړه د څېړنې وکړي او له تثبیت کېدو وروسته د حقدارو او اصلي خاوندانو ته وسپاري.
نو ټولو کوم کمیسیونونه کوم اړوند ادارې چې د هغو ته دنده سپارل شوي چې ټول هغه غصب سوي ملکیتونه تثبیت کړي، انشاءالله هغه په خپل وخت او زمان باندې بېرته خپلو اصلي مالکینو ته سپارل کېږي.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې افغان، هندوانو او سیکانو مخکې هم په ځلونو د دوی د غصب سویو ځمکو په اړه غږونه پورته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال محدود شمیر افغان، سیکان او هندو لګکي په افغانستان کې میشت او له تیرو وروستیو څو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د دوی د امنیت د نه خوندیتوب او د حقونو د نه ورکولو له امله په زرګونه کورنۍ بېلابېلو هیوادونو ته کډوالې سوي دي. د وروستیو معلوماتو او د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د جمهوریت حکومت تر وخت په ټول افغانستان کې شاوخوا 300 افغان، هندو او سکھ کورنۍ پاتې وي. خو دا معلومات لا نسته چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د دغو لګکیو څومره شمیر دا مهال په دغه هیواد کې میشت پاتې دی.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وي او خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطح په وړیا توګه ادامه ورکي او دا د دولت مکلفیت بل شوی و.
همدارنګه فرضي سه رازو د اسلام د نظر به و سیډو چې اسلام د زده کړې په حق البته ته دلایل لري او څه بل شوی دی په اسلام کې.
د اسلام له نظر غزو غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کړیده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري، هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهمه آیات. او دریمه موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنايي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خه علی کړلري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلې دي چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دي هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنايي لار وروخی.
فرضي سه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
پنړی کې حکومتونه خاصا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي، باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده، هغه ته ډیر احترام وکړي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې، لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري، هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه وادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري، هغه مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي، باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د زده کړې د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي، هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلن منظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
همدارنګه رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه برابر کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانا کې یا اخلاقي قواعد او اخلاقي ژوند پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې زمينه برابر کې، دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیماتو حق ور برابر کې. کدوی د حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې له وجنه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټول افغانانو ته او پنهړي کې ټول انسانانو ته دادی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچکیلي کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې موږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرض صاحب ډیره زیاته مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو قریبه دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د فیروزي د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمای دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري
خلک په اکل کوم باورونه لري
کله چې خځه شو دې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سي هغه شو دې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي
د فیروزي غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان مو دوی ګوته به مې په یو خلاص په ګوته یو په چپ لات د شاخ د پاره مې اخستې دي
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د فیروزي د غمی پیدایښت ته ورګرځو بیا ارزښت روښانه وو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږیدلیو د خبرونه ما فرشته مرسال جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسې قدر منوتونکو فیروزه یو خپل آسمانی رنگ شنه تیګه ده چې خلک د آبی فیروزی په نوم هم پیژني تاریخ چیرونکی وایي چې تر ټولو په خانه فیروزه په مصر کې ومندل شو دا چې د فیروزی تیګه ډیره خایسته و نو د مصر حاکمانو ځانونو ته ګوتمی او نور زیورات ورنه جوړ کړل تر ټولو لرغونی غاڼه چې په فیروزی خپل شوی څلور غاړه کې وی چې د مصر د ملکې د مجسمې په لاس کې وي چې نو می هم ور باندې حق شوی وو مصریان په دې عقیده و چې شین رنگ د ژوندۍ پاتې کېدلو نه خده نو ځکه له فیروزی نه هم د تزینولو او هم د بیلابیلو باورونو لپاره کار اخسته چې له هم د افغانستان په ګډون د زینو نور ملکونو خلک هم اماغه په خانی باورونه پالي او فیروزی ته د شفا بخش تیګ په سترګه ګوري لبل پلوه د فیروزی لتیګ نه بیل بل ظریف شیان لکه ګوتمی غاړکۍ غواګوالی دستبند او داسې نور جوړیږي د غور اوسیدونکو رستم غیاسی وایي چې دای د فیروزی له ګوتمی سره یو ډول عادت شوی دی تلې په ګوتوي
ولازه دغه هر واره چې کور ته ځم دا اوس په کور کې راځکته ډیره فیروزی ګوتې لرم صرف یو شوق دی او دغه پر مې خست دی او یو وخت زه چې لږ ځوان مو دوی ګوتې به په یو خلاص په ګوتې او په چپ لاس اما دا نو یو بس یو شوق دی نور کوم خاص هغه مونږ دی کېل دلای
د فیروزی د غمی پاک خلک بیلا بیل باورونه لري د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی له غمی سره ډوړی په تنار پوری کړی نو چاچی منګل پسې د نسیمې نیازی خبرې هم اورو
کچیرته وتی وی کله چې سړی ډوړی په خوي ډوړی چاچی پرزن کله داسې هم کېده شي کله چې خځه شو دې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سي هغه شو دې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي خځه اوس ډېر حال ځلې کی چې هغه جوړ کی او په ګوتې کې.
پیروزی کو ته خو که ځوندای غمای هغه ډیر توانونه لري که غوا یا میګه ملادار یي بچی تی نه غورځوي ضررونه ملدي که غوره ګټې لري بیا غوره ضرر هم لري که د چا زخمی یا پښه زخمی یا لاس زخمی هغه زخم شړیږي مګر هم فیروزه خو هغه وله کې سي داغه کیږي باید سي هغه له ور نه تیره سي سي هغه پس له هغه نه سي هغه کوم خصلتونه هغه لري کوم ضررونه لري هغه ضرر د دله بینه لاړ سي.
اکثره کسان بیا چې کله خپلو دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو د فیروزه غمی لومړی انتخاب وي. د کابل په نوي ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپلې بهرنۍ همکارۍ ته یې د فیروزه غړکۍ اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي. دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان سره یي.
دلته چې راغلی اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه؟ ارزانه ده؟ قیمته ده؟ څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوښه کړله غمي کې او هغه کار شوې ده د سپینو زرو کې چې یو لاکت او دوه ګوشارې لري نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دي څونه چې غمی غټې مغونه قیمت مو سره غټې خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې د درې نیم زرو نیولې ته دېر زرو پورې هم شته ده. کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي خدای پاماني هغه کې ممکاران نه شي راټولېدلی نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع به ورکوم.
یعنې دا بهرنۍ همکار مو بیرته ځي؟
د کار موده تمامه شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره یې تاسو د فیروزي په زیور باندې نازوئ؟
موږ البته په دې باندې کېدای شي قالین چم ورته واخلو ځکه دا مې د افغانستان ده نو داسې دوه درې توفې ورکوو چې هغه کې خاص مشهوره په افغانستان او په جهان کې ده.
دا چې د فیروزي په غمی جوړه شوې ګاڼه څومره اخیستونکي لري، فیروزه له کومه کیږي او اصلي کومه ده، د کابل په نوي ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي. ورته غوښ شي
اتاس دکان کې ډیر خاصتا خاصتا شین دي چې مختلف غمی پکې کارول سی وي. نن راځو دی فیروزي پاکله له تاسو نه معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان دی، د څو ملکونو دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایی د مواد نه جوړیږي. دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح. بلې
کله وګورئ تاسو مخته دا ګوتی چې کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېر غټي غټي دي.
بله زنانه هم دي
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دا مردانه ګوتس ډېر غټه ده، دا په څو ده؟ او په څنګ کې دا زنانه ډېر ظریفه جوړه ده، دا په څو ده؟
دا هم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمای دغه تیګه کوالټي او کیفیت ښه وي دغه قیمت او ارزش یې زیات ده، او څومره چې د کوالټي او کیفیت ضعیفه کېږي کمی د په قیمت کې هم تفاوت راځي. بیا د غمی په سایز او په اندازې پورې هم رول لري دا قیمتونه. هر څومره چې د غمی لوی غټي د دې قیمت زیاتېږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه وپیژنو؟
دا خو ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتره مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي یا مثلا شک کوي چې دا کوم یو به په څه شکل سره. خو دا یو مهارت د کاري ته ضرورت لري چې سړی په دې کې کار کړی او وپیژني، بیا کولای شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژنګلوي لږ سخته ده. باید دغه دوکاندار څوک چې دا کار کوي دغه د دغه ټول ضمانت او کیفیت او دا خو بد ورته تشریح کړي او د خپل مشتری باید مطمئنه کړي.
بله اقدرت وایي چې یوازې ګوتې ورنه جوړوي له فیروزي غمیانو نه که نور شیان هم شته.
دا د مشتری په طبیعت او خوښې پورې ارتباط لري. اکثره دستبندونه لرو موږ، لاکتونه دي مثلا ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوته سره ده، په دې کې دام جوړیږي سره هر قسم چې تاسو غوښتي دا ورته جوړیږي. بله
دلته په دې دوکان کې د فیروزي لاکت ما تر خودلی سي
د موږ په دغه شوکېس کې اصلي فیروزي دي ټولې په طلا کې من کار کړی دي. دا په تلو کې دا اوغه دوه درې سیټه نور چي څلور سیټه هغه په نقره کې د مکمل ست ته چغه سره ولایم دي ګوتم دا او لاکتم دی بلو
دا په تلو کې مچ کار کړی دا کنه یو لاکټ دا ګوتا دا او لختي دا څور پیډي
محاسبه کوی منګه چې مثلا د څونه تلو په دغه کار شوی دی یعنی دا سیټ په الحال تاسو دا کوینی دا 55000 افغانۍ دا اوغه په نقره کې چې دا هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه وړکتوب مخکمه تاسو ته ارزو کې دغه د سایز او د کیفیت کوالټی په بنا سره دا نرخ تفاوت کوي
بله آیا دی وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی
کله کله دا واقع کیږي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې وردا وړه نشي دا څنګه نشي دا باز تجربه چا کړی دي د تجربه پر اساس سره دا کوي اما په عموم سره څرین کوي
اقدارات وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل د وطن دی یو قوت سره لري مینه لري اندغه پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دی مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دی دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیاته ده
قیمت کې لګوډی راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم وی نو طبعا دغه قیمت ارزش زیاتیږي او کله خو تر اوسه پورې د کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت برا چی شوی قیمت به جک شوی ټیټیږي نه
ډیر زیات مننه
زما سلامت شه تاسو نن تشکر یم جهان
د فیروزی د غمی پاکله د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري د پهانتون استاد نور الله کوثر وای چې کې څوک د شوق لمخي کاروي مان نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري
فیروزی غمی د یو انانوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړي ځینې خلک دا به مقدس کړي او دا به سپیشلای کړي په شریعت کې د دې سپیشلتي او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی د زمکه کې خلکو زیر متلاس رسید لای او مخصوصا هغه کانی چې کله راوستل سوی دي له هغه زمانی نه تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل اغه نشي به فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلی کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوای دا موزیمونو کې موږ لیدلی چې داتېګه په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارول دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زینو جایونه کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هي جاری
هر سد زلف مستی.